آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر منوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردار یم. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو ما شامنې خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس اشرف غنی نن دولس تنه نومول شوي وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې په جومات کې په حمله کې 315 تنه وژل شوي دي او د بشری مرستو درې الوتکې نن یمن ته ورسېدې.
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لري چې په کندهار کې د بې کیفیته دواګانو او خوراکي موادو د معلومولو لپاره لابراتوار جوړیږي.
چونه یک لابراتواری است که باید در سطح منطقه رقابت کنه و ما کوشش داریم که در ظرف یک سالی باید تکمیل شه.
په پاکستان کې د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ په اخوډب کې مرګ ژوبل سوی.
مون
مسلمانان د ختم نبوت په اړه یووالی لرو، دا د ختم نبوت مسئله ده.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله لرو، خو اوس به خبرونه زیبا خادم تاسو ته ووایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. دولس تنه نومول شوي وزیران ولسی جرګې ته معرفي شوي دي. د افغانستان ولسی جرګه به په راتلونکو ورځو کې دولس نومول شوو وزیرانو ته د باور رای ورکړي. جمهور رئیس اشرف غنی د نږدې یو کال ځن نه وروسته نن د شنبې په ورځ دولس کسان ولسی جرګې ته معرفي کړل چې نومول شوو وزارتونو ته د اعتماد رای واخلي. په دغو دولسو نومول شوو کسانو کې د بارنیو چارو، د پوهنې او د اطلاعاتو او د فرهنګ د وزارتونو لپاره کسان نه دي شامل. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو رئیس تر اوسه پورې د دغه حکومت یو شمیر وزارتونه د سرپرستو وزیرانو لخوا اداره کیږي. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې په ښځو باندې په ظلم زور کې کمی نه دی راغلی. په کابل کې د اروپایي ټولنې هیئت په ښځو د ظلم زور د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو په حق کې زور زیاتی نه دی کم شوی او ښځو ډېرې ستونزې درلودې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو د وهلو ټکولو پیښې، د غیرت په نوم د ښځو وژنې او په ښځو د جنسي تیریو پیښې د اندېښنې وړ بللې دي. یو ځانمرګي نن د شنبې په ورځ د پاکستان په جنوب لویدیځه برخه کې د ملیشو په کاروان حمله وکړه. لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 40 کسه یې زخمي کړل. د بلوچستان د پولیسو د عمومي قومندان مرستیال عبدالرزاق چیما ویلي دي چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې په سړک باندې بم وچاودېد، زیاتره پکې ملکی خلک طرف شول. چیما ویل د چاودنې په ځای کې د غونډو شوو نمونو نه څرګندېږي چې دا ځانمرګي چاودنه وه. ځانمرګی د سړک د غاړې د یو واړه هوټل مخکې انتظار و چې د فرنټیر کور په کاروان باندې حمله وکړي. د مصر امنیتي مامورین وایي لږ تر لږه 315 تنه د سینا په ټاپو وزمه کې په یو جومات باندې چې د خلکو نه ډکو په حمله کې وژل شوي او 109 تنه نور زخمي شوي دي. مصر د حکومت د اطلاعاتو د خدماتو رئیس دیا راشون ویلي دي چې دا حمله د مصر په عصري تاریخ کې چې بنیاد 200 کاله پخوا محمد علي پاشا یې خو لومړنۍ حمله ده چې په دغه جومات باندې کیږي. افراطیانو د جمعې په ورځ د بیر العابد په خارګوټي کې د الرادا په جومات باندې چې د العریش د ایالتي مرکز غرب پلو ته پروت دی حمله وکړه. وسوال په موټرو کې جومات ته ورسېدل، اولې چاودنه وکړه، بیا جومات ته ننوتل او خلک چې د جومات نه په تیښته کې وویشتل. وسوالو دغه راز د جومات د دروازې مخې ته موټرونو ته اور اچولی و چې څوک بهر ونه وځي. عیني شاهدانو ویلي دي چې وسلوالو په امبولانسونو او پرسونلو هم ډزې وکړې. تر اوسه هیڅ ګروپ د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د مصر جمهور رئیس عبدالفتح السیسی ژمنه وکړه چې دا حمله به بې بدلې پاتې نه شي، خو نور تفصیل ور نه کړ چې څه ډول اقدامات به وکړي. د امریکا جمهور رئیس دا حمله په بې ګناه او بې دفاع عبادت کوونکو باندې وحشیانه تروریستي حمله وبلله. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ترکیې جمهور رئیس ته ویلي دي چې امریکا به نور په سوریه کې کردانو ته وسلې ورنکړي. د ترکیې چارواکو د دغو دوه رهبرانو د ټلیفوني خبرو نه وروسته دا خبر ورکړی دی. د ترکیه خارجه وزیر ویلی دی جمهور رئیس ترامپ د جمعې پورز د طیب اردوان سره د ټلیفوني خبرو نو وروسته دا تبصره کړې ده. خارجه وزیر هم دغه راز د جمهور رئیس ترامپ له قوله ویلی دی چې دا بېمانه عمل باید د وخت ختم شوی وي. د ترکیه خارجه وزیر ویلی دی د خبرې موږ ډیر خوشاله کړو چې د سازمان ته به چې کوشش کوي سوریه دړې وړې کړي نورې وسلې نه ورکول کیږي. معلومدار خبره ده چې دی وایي موږ به دا ګورو چې عمل کیږي یا نه. درې ترانسپورتي الوتکې چې د یمن د محتاجو خلکو لپاره پکې بشري مرستې بار دي او د مرستو کارکونکو پکې ناست دي د شنبې په ورځ د یمن پایتخت صنعا ته ورسېدي. په واشنگټن کې به د امریکا غږ د خبريالې د راپور خلاصه سید سلیمان شاه ولولي.
په یمن باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د قواو د بندیز د لګیدو وروسته چې د بنیادي او ضروري شیانو د رسولو لارې تړلې وې، په تیرو درې هفتو کې دا د بشري مرستو اوله جوپه وه چې هغه هیواد ته ورسېده. د صنعا د نړیوال هوایي میدان رئیس خالد الشریف په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
اليوم مطار صنعا الدولي
نن د صنعا هوایي ډګر ته دوه الوتکې چې بشري مرستې پکې بار وې راورسېدې. په یوه الوتکه کې د ماشومانو لپاره د یونیسف واکسین او په بله الوتکه کې چې د نړیوال سرسري وه ضروري مواد بارو. درېمه الوتکه به چې د خوراک د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی پورې اړه لري که د خدای تعالی رضا وه هم نن راورسیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په روانه میاشت کې ریاض ته نږدې د حوثي اغیانو لخوا د یو توغندي د حملې نه وروسته هوایي او ځمکنۍ لارې بندې کړې. په کال 2015 میلادي کې په یمن کې د کورنۍ جنګ له پیل کېدو راهیسې د 10,000 نه زیات خلک وژل شوي دي او تخمینا 3 میلیونه خلک په داخل کې بیکوره شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. امریکا د خپل تصمیم نه واوخته چې ویلي وو په واشنگټن کې به د فلسطین د خپلواکۍ د سازمان دفتر وتړي. د فلسطین د پارلمان غړي مصطفی برغوتی نن د شنبې په ورځ د امریکا فیصله وستایله او ویل چې دا یو ډیر صحیح اقدام وو. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت دا تصمیم چې د لومړني تصمیم نه یعنی د پی ایل او د دفتر د تړلو د تصمیم نه واوخت صحیح فیصله ده، خو باید په اول سر کې د تړلو تصمیم نه ونیول شوه ځکه امریکا د فلسطینیانو په ضد د اسرایل خوا کنيسي بیا مزګرتوب نشي کولای. په مالی کې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو قوی ویلي چې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو او د مالی یو عسكر د جمعې په ورځ په دوه جلا حملو کې وژل شوی دي. او د زیمبابوې ستر محکمې د پاوز عمل چې د قدرت واګي ونیولې او په نتیجه کې رابرت موګابي استعفا وکړه یو قانوني عمل او یو مهم تصمیم وو چې پاوز ویل او تاکید کاوه چې پاوز کودتا نه ده کړې. محکمې ویل دا اقدام چې موګابي په نتیجه کې لري شو یو قانوني اقدام وو. د محکمې د حکم نه یو ورځ مخکې د زیمبابوې لومړی نوی رهبر د وفاداری لوړه وکړه، د غټو اصلاحاتو ژمنه وکړه چې د ملک د اقتصادي بحران چاره وشي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په کندهار کې د بې کیفیت دواګانو د خوراکي او خوراکي موادو د معلومولو لپاره لابراتوار جوړیږي. دا رپورت به وروسته واوري، خو اوس به راسو دې رپورت ته چې د میرمنو سره د زور زیاتی د مخنیوي په نړیواله ورځ افغان حکومت له ولسي جرګې څخه وغوښتل چې د ښځو سره د زور زیاتی د مخنیوي د قانون په اړه پریکړه وکړي. دغه قانون ډیر پخوا ولسي جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی و. په دې اړه نور تفصیل له کابله د حکمت سروش په رپورت کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د روان کال په 13 میاشتو کې په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3,500 پیښې ثبت کړې دي. دغه اداره وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د تیر کال په پرتله چندان توپیر نه دی کړی. د دې ترڅنګ د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې 80% ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله چنن یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې وی غونډې ته خبرې کولې. وایي افغان دولت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په لار کې کار کړی.
وضعیت امروز خشونت علیه زنم
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نننۍ وضعیت باید موږ ته د منلو وړ نه وي. موږ ژمنه کوو چې د اړوندو ادارو په پیاوړي کولو او د رامنځته شویو تګلارو او د قانون او مقرراتو د پلي کولو په لاره کې هڅې وکړو. قوانین شته او پلي کولو لپاره موږ ټول باید ژمن اوسو او عملي ګامونه واخلو.
بلخوا نن د افغان ولسمشر دوی مرستیال ولس جرګې وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په اړه دې ژر تر ژره پریکړه وکړي.
زه هیله لرم چې حکومت او د افغانستان ملي شورا له یو بل سره په مرسته د تاوتریخوالي د مخنیوي او د دغه مجرمانه پدیدې د مخنیوي د قانوني لارو په تړاو لازم ګامونه پورته کړي، او په ځانګړي ډول له ملي شورا څخه غواړم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په اړه دې هم ژر تر ژره پریکړه وکړي.
خو د افغانستان د ښځو شبکه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه باید په جدي ډول تعقیب شي.
هغه قضایا چې باید تعقیب شي د ارګانی عدلی او قضایي ارګانونو د طرفه او اخره پورې نهایی فیصلې پورې دا باید خلکو سره شریک شي تر څو خلک په عدلی او قضایي ارګانونو باندې اعتماد وکړي، او هم چنان خزي دی پوه شي چې دغلته دولت مونږه حمایتوي، که مونږ دیو ته لاړ شو دی زمونږ غاوري.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازو په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې پر تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې، او له افغان دولت څخه یې غوښتي چې د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په لار کې ټینګامونه پورته کړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې هیواد ته د بې کیفیته درملو او غیر معیاري خوراکي موادو واردېدل لویه روغتیایي ستونزه ده. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز وایي چې د دې ستونزې په مخنیوي کې به جدي هڅې وکړي. ښاغلی فیروز په کندهار کې د هغه لابراتوار د جوړېدو کار هم پیل کړی چې د درملو او خوراکي موادو کیفیت به معلوموي. تفصیل د کندهار څخه د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په راپورټ کې واوري.
د عامه روغتیا وزارت هغه ژمنه ته لا ډیر قوت او اعتبار ورکړي چې دی ټول
افغانستان ته د درملو 50% واردات د کندهار لاري تر سره کیږي. د درملو ټیټ کیفیت او له قاچاقي لارو څخه هیوا ته واردېده هغه سونه ده چې د صحت پر سکتور د ډیرو افغانانو بې باوري رامنځته کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي چې په کندهار کې به تر راتلونکي یو کال پورې د یو مجهز لابراتوار په جوړېدو سره د دې سونځي مخه ونیسي. نوموړی زیاتوي چې د 3 میلیونه ډالرو په لګښت به د لابراتوار تر کابل وروسته دوهم لوی لابراتوار وي چې د ټولو غیر معیاري درملو او خوراکي توکو مخنیوي به وکړي.
چون یک لابراتواری است که باید د 7 منطقه رقابت کنه، ما کوشش داریم که در ظرف یک سالی باید تکمیل شود که یک قدم بسیار نیک جهت بهبود ارزی خدمات صحی است.
د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې چې په هیواد کې د درملو 955 لوی وارداتي شرکتونه فعالیت لري چې زیاتره له دې وزارت سره د فعالیت جواز هم نه لري. د یادو شرکتونو له ډلې څخه 300 یوازې په کندهار کې دي. د عامه روغتیا وزیر په دې اړه وایي چې د درملو پر وارداتي شرکتونو به خپل نظارت زیات کړي، او د هغو شرکتونو د ثبت لړۍ به هم چټک کړي چې تر اوسه د فعالیت جواز له دې وزارت څخه نه دی ترلاسه کړي.
اما ضرورت نظارت بسیار اصلی و ضروری است. رئیس صاحب ساتومه پخلاص تا توجه ډیر ضروری ده. او سکتور خصوصی را میگیم که دای قسمت ما را همکاری کنه، که شما همکاری نکنین ما به تنهایی خودی کار انجام داده نمیم.
ورستیش میریشی چی د درملو د چټکای پیات او د میاری روختونونو د نشتون لکبله افغانان لا هم هر کال تر 300 میلیون ډالر پوری په بهر کې پر درمل نه لګی. د عامه روغتیا وزارت بیا ډاډ شي چې د میاری کېدو پر لوري خپل هڅې ګړندۍ کړي، او د میاری طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره به له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په پاکستان کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په اخو ډب کې مرګ ژوبل سوی. دا رپورټ به لږ وروسته واوري. او افغان حکومت د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول رامنځته کېدو او پانګو د جلبولو لپاره د ملي سوداګرۍ د پالیسۍ یوه طرحه ترتیب کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د چارواکو د وینا له مخې د خصوصي سکتور او افغان سوداګرو سره د بحث وروسته به د تصویب لپاره عالي اقتصادي شورا ته واستول سي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول رامنځته کېدو او پانګو د جلبولو لپاره د ملي سوداګرۍ د پالیسۍ یوه طرحه ترتیب کړي چې اقتصادي اړیکو شورا ته د بحث او تصویب لپاره د لیږلو وړاندې غواړي د افغان پانګوالو او سوداګرو نظر پرې واخلي. پر دغې پالیسۍ د بحث لپاره نن د سوداګرۍ او صنایع وزارت په کابل کې یوه غونډه رابللې وه چې د خصوصي سکتور او د ځینو نړیوالو اقتصادي ادارو استازو پکې هم ګډون کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د وزارت د سوداګرۍ سیالی میرمن کامله صدیقی نننی ناسی ته د وینا پر وخت ویل چې تمه ایدا ده چې دا پالیسی به تر راتلونکو دوه میاشتو تصویب او د راتلونکي سوي کال پیل څخه به د 2023 کال پورې پر عمل پیل شي. میرمن صدیقی ویل چې د دې پالیسی لوی هدف د کورنیو تولیداتو معیاري کول او په سوداګرۍ کې انډول راوستل دي.
ما خواستیم چې تمام همي مسایل تجارتی د تای یک پالیسی.
میرمن صدیقی ویل موږ غوښتل چې ټول سوداګریز مسایل په پالیسی کې راون غواړو ترڅو سوداګر ترې ګټه واخلي. په ځانګړي ډول د صادراتو او افغان تولیداتو د امریکاول لپاره چې په نړیوالو بازارونو کې سیالي وکړي شي دغه پالیسۍ یو ستر هدف دی. د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرسیلی ویل چې دغه وزارت سره دغه پالیسۍ په ترتیبولو کې د سوداګرۍ نړیوال مرکز هم مرسته کوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي مسافر کوکندي امریکا غک اشنا لري ته ویل چې د دې پالیسۍ د ترتیبولو یو بل ستر هدف د ګاونډیو سیمې او نړۍ سره د افغانستان د سوداګریزو او ترانزیتي چارو تنظیمول دي. ښاغلي کوکندي ویل چې په دې پالیسۍ کې افغانستان ته د پانګې د جلبولو په اړه مسایل ته هم ځای ورکړ شوی دی. افغانستان پوچا کې پروت هیواد چې د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خوني د چارواکو د وینا لمخې د دغه هیواد د سوداګرۍ د بیلانس کچه تر 20% پورې پر وارداتو باندې ولاړه ده. تیرونی جمهور رئیس محمد اشرف غنی کابل کې یو کانفرنس ته په وینا کې ویل چې افغانستان هر کال یوازې له بهر څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې خوراکي او ساختماني توکي واردوي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خوني رئیس اتکولا نصرت د دغه نوې پالیسۍ په اړه دی ناسې ته ویل چې چې افغان حکومت په دې پالیسۍ کې د خصوصي سکتور وړاندیزونو ته ځای ورکړي نو دا کار به افغانستان ته د بهرنۍ پانګې د جلبولو او هم د افغان سوداګرو پر مخ د نوو بازارونو د پرانیستلو سره مرسته وکړي. ښاغلي نصرت ویل چې د دې پالیسۍ ترتیبولو به پر سوداګریزو توکو باندې د ګمرکي تعرفو د لګولو بهیر هم تر ډېره حده منظم کړي.
فعلا تعرفههای ما تعرفههای ګمرکي ما قسم تنظیم شوه.
ښاغلي نصرت ویل اوس مهال ګمرکي تعرفې داسې تنظیم شوي چې د دقیقو پلټنو پرته موږ نشو کولای چې په کومه برخه کې تعرفې پورته بوزو او چېرته یې راښکته کړو. په ځینو برخو کې هغو توکو ته چې وارداتو ته یې موږ اړتیا لرو او په افغانستان کې تولید ډېر کم دی په هغه برخه کې موږ تعرفې پورته وړو او په هغو برخو کې چې موږ یې دننه په هېواد کې د تولید ظرفیت لرو خپلې تعرفې ټیټوو. یعنې دا پالیسي به موږ سره مرسته وکړي چې خپلې تعرفې په منطقي توګه تنظیم کړو. افغانستان د بهر څخه د وارداتو او صادراتو په برخه کې اوس هم تر ډېره خپل ګاونډي هېواد پاکستان پر لارې متکي دی، خو په دې وروستیو کلونو کې افغانستان پر خپل مخ د منځنۍ اسیا هېوادونو او په دې وروستیو کې د ایران د چابهار بندر لارې د خلاصولو هڅې کړي چې له امله د پاکستان د کراچۍ په بندر دغه هېواد اتکا یو څه راکمه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا راغ آشنا رادیو ده. په پاکستان کې د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ په اخو ډب کې تر سلو زیات کسان وژل سوي دي. له شاوخوا شلو ورځو را په دې خوا د لبیک یا رسول الله د تحریک غړو اعتراض کړی او لویه لاره یې بنده کړې ده. حکومت اوس د دغو کسانو د خورولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. په دې ترڅ کې د دولتي تلویزیون پرته د نورو رسنیو خپرونې بندې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
سلګونو پولیسو د دې ګوند پلویانو پر خلاف هغه وخت عملیات پیل کړل چې د نیمې شپې وروستۍ نیټه پای ته ورسېده او شاوخوا 300 مظاهره کوونکو د سیمې د پرېښودلو په اړه وروستۍ خبرداری له پامه وغورځول.
کیونکه مسلمان ختم نبوت
موږ مسلمانان د ختم نبوت په اړه یووالی لرو. دا د ختم نبوت مسأله ده. دا ټول ورونه سره یو دي. موږ د ختم نبوت په خاطر له دغو خلکو سره یو او ورسره خواخوږي لرو.
خود اسلام آبادی اوسیدونکي چې د لارو د بندیدلو په اړه شکایت درلود د پولیسو د عملیاتو ملاتړ وکړ.
د پولیس عملیات کا کار لږ تر لږه لارې خو پرانستلې. خلک پریشان وو او ناروغان مو مړه شول. ډېرو خلکو د موټرو ستونزه درلوده. موږ پخپله هم ستونزه درلوده.
دا روغتونونو چارواکو وویل چې د عملیاتو په ترڅ کې لسلو زیات کسان ټپیان شوي چې زیاتره یې پولیس دي. پاکستانی مقاماتو شخصي تلویزیونی شبکو ته امر وکړ چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې خپل خبرونې وزنډوي، ځکه چې بشبندي ډول یې د دغو عملیاتو په خبرولو سره د رسنیو له قوانینو څخه سرغړولی دی. وروسته د حکومت ضد اعتراضونه دا پاکستان نور خارونو ته وغځیدل او د دې ګوند پلویانو د پاکستان په نورو خارونو کې د هغو کسانو په ملاتړ مظاهرې وکړې چې پولیسي پر خلاف عملیات کړي. په ګوجرانواله کې سلګونو مظاهره کوونکو چې کوتک ورسره وو لا حکومت وغوښتل چې د اسلام آباد عملیات ودروي. همداراز د حافظ آباد په ښار کې خلقو دے اعتراض کو توگا لارا بند کرا
ارے علماء نے سنت اور مارے قائدی
مون پہ اسلام آباد کی حکومت لخوا دو عملیات او اقدام پڑا احتجاج کو چے زمون دے پیغمبر پڑا زمون دے دینی عالمان او مشرانو دے قانونی گفتنو پر خلاف کڑے دے
دا تحریک لبیک پلویانو دا پاکستان دے اسلام آباد روزانہ ژوند دا وقت رہی سے لخندوں سره مخامخ کڑے او چے شلو رزی د مخے دا پلازمینی پے چوکی دا اعتراض پتوگا یو کام جوړ کړ. دغه ګوند د پاکستان د قانون وزیر زاهد حمید ګوهر کېدل غواړي او تور لګوي چې هغه د ټاکنو د لوړې په قانون کې دا بدلون په راوستلو سره دین ته سپکاوی کړی و، خو حکومت وایي چې دا یوه کتبي ساحه وه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د مصر امنیتي چارواکي وایي د سینا په ناارامه ټاپو وزمه کې په یو جماعت باندې د مشکوکو افراطیانو په حمله کې لږ تر لږه 315 تنه وژل سوي دي او 109 تنه ټپیان دي. د امریکا ژغ خبریالي ایسابیلا کوکولي په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دي.
د مصر یو مامور وویل دا د رودا په جماعت باندې د دغه هیواد په معاصر تاریخ کې لومړی پیښه وه. د حکومت معلوماتو د خدمتونو د دفتر مشر دیار راشوان انوای
هناک اسرا باکملها قد تم قتلها. هذه منطقه هي قريه وداخل هذه القريه كان هناك بعض العائلات من اباء وابنائهم لم يعد لدى هذه الجماعات القدره في هذه المنطقه على مواجهه الكمائن الشرطيه او الارتكازات.
د مصر په معاصر تاریخ کې دا لومړی پیښه ده چې د 200 کاله پخوا د محمد علي پاشا سره پیل شوې ده چې په جماعت باندې وشوه. افراطیانو د جمعې په ورځ د ولایت مرکز العرش لویدیځ پلو ته د بیر العابد په ښارګوټي کې د آل رودا په جماعت باندې حمله وکړه. افراطیان جماعت ته په موټرو کې راغلل، چاودنې وکړل او وروسته بیا جماعت ته ننوتل او عبادت کوونکو باندې ډزې پیل کړلې او بیا کوشش کوو چې وتښتي. وسلوالو له ودانۍ نه د وتلو لار په هغو موټرو سره بنده کړه چې اور یې اخیستی و. عیني شاهدان وایي افراطیانو په امبولانسونو باندې په داسې وخت کې ډزې پیل کړې چې د اضطراري حالات کارکوونکو کوشش کوو چې ټاپیان روغتونونو ته ورسوي. د دغې حملې زمه هیڅ ډلې لا تر اوسه په غاړه نه ده اخیستې، مګر د اسلامي دولت پورې تړلې یوه ډله د 2013 کال نه را په دېخوا په دغه سیمه کې حملې کوي. جمهور رئیس عبدالفتح السیسی ژمنه وکړه چې دغه حمله به بې له ځواب نه پاتې نه شي، مګر څرګند یې نه کړه چې څه اقدامات به وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د دغه تاوتریخوالي په باره کې عکس العمل وښود او دا یې په بې ګناه او بې دفاع خلکو باندې ویرونکي او بزدلانه تروریستي حمله یاده کړه.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خبرونه مهیروي.
په افغانستان کې د ناامنیو له وجې سوداګر او پانګوال اندېښمن دي. هغوی د حکومت څخه د خپل امنیت د تامین غوښتنه کړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي افغان سوداګر او پانګوال په لوی خوارونو وان په پایتخت کابل کې هم د خوندیتوب احساس نه کوي. دا د خونی وایان سیامالدین پسرلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیرو دوه میاشتو راهیسې له دوی سره د پانګوالو او سوداګرو د وژنو، اختطاف او تهدید شپېته قضیې ثبت شوې دي. د ښاغلي پسرلی په خبره په ځینو مواردو کې سوداګر نه حاضرېږي چې خپلې قضیې ثبت کړي، کنا په خبرې د دوی د وژنو او اختطاف پیښې تر دې هم زیاتې دي.
د ویلا بعد مرغه په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خصوصي سکتور لپاره مناسب نه دی. ورځ تر بلې د اختطاف و جنو او تهدید کچل وړيږي. په تیر دوه میاشتو کې په ټول هیواد کې د خصوصي سکتور شپېته غړي یا وژل شوی او یا برمته شوی دي. د خوني د معلوماتو لمخې د اختطاف یا وژنو ډیری پیښې په کابل، هرات، بلخ، کندهار، کندوز او پکتیا ولایتونو کې دي. له دې وړاندې یو شمېر پانګوالو د دوی پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکې ناامنۍ له کبله خبرداری ورکړی او ویلي وو که حکومت امنیت تامین نه کړي خپلې پانګې به له هېواده وباسي. د نړیوال بانک د یو راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې د پانګونې لپاره مناسب ځای نه دی او دلیل هم په دغه هېواد کې ناسم امنیتي وضعیت ښودل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سوداګرو او د دوی د کورنیو لپاره د امنیتي تدابیرو په یوې طرحې کار روان دی. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت نوې رهبری د زموږ د قدرمنو ملي تجارانو د تامین امنیت په برخه کې د غوی د تحفظ په برخه کې خصوصا د بورسیو کې چې د موارد د اختطاف او د مسائل راپورته شول په یو نوې طرح باندې کار کې او شفایي هم اړوندو ارګانو ته په جدي توګه سپارښتنه کړې ده څو د قدرمنو تجارانو او د دوی د خپلو خپلوانو او د کورنیو د غړو تامین امنیت وکړي.
درې میاشتې وړاندې هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ورته اقداماتو او طرحې ویلي و خو سوداګر او پانګوال وایي دا طرحې تر اوسه نه دي عملي شوي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا طرحه ځکه ګټوره نه ده چې د سوداګرو شمېر زیات او د کورنیو چارو وزارت یې د امنیت د ټینګښت لپاره په کافي اندازه ځواکونه نه لري. له ډلې اسدالله ولولجي په دې باور دی چې د ځواکونو د ویش پر ځای باید کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي او د پیښو مخنیوی وشي.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد د زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې درېدل ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001202619131 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190001001.
د سو خبرونو سرخط لرو. دولسنه نومول شوی وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړی شو. د افغانستان ولسی جرګه به په راتلونکو ورځو کې دولس نومول شوو وزیرانو ته د باور رای ورکړي. په دغو دولس نومول شوو وزیرانو کې د بهرنیو چارو، د پوهنې او د اطلاعاتو او د فرهنګ د وزارتونو لپاره نومول شوی وزیران نه دي شامل. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې په ښځو په ظلم زور کې کمی نه دی راغلی. په کابل کې د اروپایي ټولنې هیئت په ښځو د ظلم زور د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو په حق کې زور زیاتی نه دی کم شوی او ښځو ډېرې ستونزې درلودې. یو ځانمرګې نن د شنبې په ورځ د پاکستان په جنوب لویدیځه برخه کې د ملیشو په کاروان حمله وکړه. لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 40 تنه زخمی کړل. د بلوچستان د پولیسو د عمومي قمندان مرستیال عبدالرزاق چیما ویل چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې په سړک باندې بم چاودید، زیاتره ملکی خلک پکې تلف شول. د مصر امنیتي مامورین وایي لږ تر لږه 315 تنه د سینا په ټاپو وزمه کې په یو جمعات باندې چې د خلکو نه ډکو په حمله کې وژل شوي او 109 تنه نور زخمی شوي دي. مصر د حکومت د اطلاعاتو د خدماتو د رئیس خبره ده چې دا حمله د مصر په معاصر تاریخ کې چې بنیادی 200 کاله پخوا محمد علی پاشایی خو لومړنۍ حمله ده چې په دغه جماعت باندې کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ترکیه جمهور رئیس ته ویلي دي چې امریکا به نور په سوریه کې کوردانو ته وسلې ورنکي. د ترکیه خارجه چارو وزیر د دغو دوه رهبرانو د ټلیفوني خبرونه روسته د خبر ورکړې دي. د ترکیه خارجه وزیر ویلي دي جمهور رئیس ترامپ د جمعې په ورځ د طیب اردوان سره د ټلیفوني خبرونه روسته د خبرو وکړه چې وی ویل دا بې معنا عمل باید د وخته ختم شوی وي. درې ترانسپورتي الوتکې چې د یمن د محتاجو خلکو لپاره پکې بشري مرستې بار دي او د مرستو کارکوونکي پکې ناسنی نن د شنبې په ورځ د یمن پایتخت صنعا ته ورسېدي. د سیمه نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. امریکا د خپل تصمیم نه واوخته چې ویلي وو په واشنگتن کې به د فلسطین د خپلواکۍ د سازمان دفتر وتړي. په مالی کې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو قوې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو او د مالی یو عسكر د جمعې پر ورځ په دوه جلا حملو کې وژل شوی دي. د زیمبابوې سترې محکمې د پاوز عمل چې د قدرت واګي ونیولې او په نتیجه کې رابرت موګابي استعفا وکړه یو قانوني عمل او مهم تصمیم بللی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده خو زموږ بلې خبرونې ته تاسو کولی شئ چې په 001202 شپږ یو نهه یو دېرش پنځه دېرش باندې زنګ ووهئ.